آج ویو 360 میں پاکستان میں غیر ملکی پروجیکٹس اور افراد پر حملے، بیرونی سرمایہ کاری کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے، اور جانیں گے کہ بلوچ قوم پرست صوبے میں غیر ملکی پروجیکٹس کے خلاف کیوں ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کو درپیش سیاسی اور معاشی چیلنجز کے ساتھ ساتھ پچھلے تقریباً ایک سال سے سیکیورٹی چیلنجز میں بھی اضافہ ہوا ہے، جہاں ایسی صورتحال کسی بھی ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور غیر ملکی کاروباروں کے لیے حوصلہ شکنی کی وجہ بن سکتی ہے. وہیں پاکستان میں غیر ملکی کمپنیز کے منصوبوں اور ان کے ملازمین پر دہشت گردوں کے حملوں سے پاکستان کی ساکھ کو بین الاقوامی سطح پر بھی یقیناً نقصان پہنچا ہے. اس سے غیر ملکی کاروبار اور سرمایہ کاری کس حد تک متاثر ہوئے ہیں، آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. پاکستان میں سی پیک کا منصوبہ شروع ہوئے ایک دہائی ہونے کو ہے. تقریباً 65 ارب ڈالر کے سی پیک پروجیکٹس کو پاکستان میں ایسے منصوبے سمجھا گیا جو کہ ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے تھے، لیکن ملک میں کچھ حلقے جن میں بلوچستان کے قوم پرست بھی شامل ہیں ان منصوبوں کے خلاف ہیں. گزشتہ سال پاکستان میں چینی شہریوں کے خلاف دو حملے ہوئے، ان میں سے ایک خودکش حملہ کراچی یونیورسٹی کے کنفیوشس سینٹر میں ہوا تھا جو ایک بلوچ خاتون شاری بلوچ نے کیا تھا، جس میں 3 چینی شہری اور 1 پاکستانی ڈرائیور ہلاک ہوا. اس حملے کی ذمہ داری بلوچ عسکریت پسند گروہ بی ایل اے کے مجید بریگیڈ نے قبول کی تھی. دوسرا حملہ کراچی میں ایک چینی ڈاکٹر پر ہوا، جس کی ذمہ داری سندھو دیش ریولوشنری آرمی نے قبول کی. گزشتہ ہفتے ہی انسداد دہشت گردی کے محکمے سی ٹی ڈی سندھ نے دعویٰ کیا کہ اس نے سندھو دیش ریولوشنری آرمی، جو چینی آداب پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، اس کے نیٹورک کو توڑ دیا ہے. اس سے پہلے جولائی 2021 میں داسو ہائیڈرو پاور منصوبے پر چینی انجینئرز کی ایک بس پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 9 چینی باشندے ہلاک ہوئے. نومبر 2018 میں کراچی کے علاقے کلفٹن میں چینی کونسل خانے پر حملہ کیا گیا، جس میں 7 افراد ہلاک ہوئے، لیکن ہلاک ہونے والوں میں کوئی چینی شہری شامل نہیں تھا. اس حملے کی ذمہ داری بلوچ عسکریت پسند بی ایل اے نے لی. بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں اگست 2021 میں بھی چینی انجینئرز کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن اس میں بھی چینی شہری محفوظ رہے. اب سی پیک پروجیکٹ کی سیکیورٹی کا ذمہ پاکستان کی فوج کے پاس ہے، جس کے اطلاعات کے مطابق 2 ڈویژنز چینی شہریوں کی حفاظت پر مامور ہیں. چند روز پہلے خیبر پختونخوا کے علاقے ہنگو میں تیل اور گیس نکالنے والی ایک غیر ملکی کمپنی کے پلانٹ پر دہشت گردی کے حملے میں ایف سی کے 4 اہلکار اور غیر ملکی کمپنی کے 2 سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گئے. عسکریت پسندوں کی طرف سے ان غیر ملکی منصوبوں کو خصوصی طور پر کون سے گروپس نشانہ بناتے ہیں اور کیوں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے شمیم شاہد سے. شمیم، کون سے گروہ ملوث ہیں ان حملوں میں؟
جی، اس حملے کی ذمہ داری جو ٹیوزڈے کو ہوا ہے، اس کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے. اور یہ لوگ جو ہے نا وظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف لڑتے ہیں، امریکہ کے خلاف لڑتے ہیں، مگر ان کی جو جتنے بھی اٹیکس ہوتے ہیں یہ لوکل لوگوں پر ہوتے ہیں. یہ جو غیر ملکی کمپنی کی جو سائٹ ہے، اس پر جو حملہ کیا گیا ہے، تو اس میں 4 جو ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے لوگ تھے اور 2 ان کی سیکورٹی مقامی سیکورٹی اہلکار تھے. تو یہ 6 افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور ایک بندہ جو تھا وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری سے اس کا تعلق تھا اور وہ زخمی حالت میں دوسرے دن صبح پایا گیا تھا. ویسے تو ان لوگوں نے ابھی تک اس حملے کی کوئی وجوہ نہیں بتائی ہے، مگر یہ ہمیں یہ اس سائٹ پر یہ جو مول کمپنی ہے اس کی سائٹ پر اس سے پہلے بھی ہم حملے ہوئے ہیں اور اس کا مین مقصد جو حکام بتاتے ہیں اور غیر ملکی کمپنیوں کو لوگوں کو ڈرانا اور ان کو ہراسا کرنا شامل ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ فورن فنڈڈ منصوبے جو ہیں خصوصی طور پہ ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ ایک بڑی خبر بنتی ہے اس سے شاید؟
یہ بالکل یہی وجہ ہے کہ یہاں پر مطلب ہے جتنی بھی غیر ملکی کمپنی ہے یا غیر ملکی ادارے ہیں اس پر اسی قسم کے حملے اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اس سے ایک انٹرنیشنل خبر بن سکتی ہے. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں تیرا میں پولیو ٹیم پر حملہ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیو انسدادی پولیو مہم ہے، تو اس کو بہت سے غیر ملکی ادارے اور ممالک جو ہے نا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اسے بڑی خبر بن سکتی ہے. اسی وجہ سے لوگوں کو ہراسا کرنا، انٹرنیشنل سطح پر یہ پیغام پہنچانا کہ یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، عسکریت پسندی ہے، تو یہ ان کا ایک عام مقصد ہے.
بہت بہت شکریہ شمیم شاہد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو اس وقت سچویشن ہے اور خاص طور پہ کیوں غیر ملکی کمپنیاں یا ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. غیر ملکی کمپنیوں، اداروں یا شہریوں کو جب نشانہ بنایا جاتا ہے تو صرف غیر ملکی سرمایہ کاری ہی نہیں رکتی، ترقیاتی کام بھی متاثر ہوتے ہیں، بلکہ اداروں کے لیے مقامی پارٹنرز کے ساتھ کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی سمن خان نے ایسے کچھ اداروں کے نمائندوں سے اسی بارے میں بات کی۔
جب یہ انسٹیبلٹی آتی ہے تو فارن گورنمنٹ کی ایڈوائزری سروس بھی ساری چینج ہو جاتی ہے، جیسے ابھی آسٹریلین گورنمنٹ نے ایڈوائزری سروس چینج کی ہے، کینیڈین نے، یو کے نے، آسٹریلین، یو ایس گورنمنٹ نے۔ ایڈوائزری سروس چینج ہونے سے وہی ہوتا ہے کہ ان کی جو فارن جو ڈونرز کے جو ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر یا دوسروں نے اندر وہ بھی نہیں آتے، وہ بھی اسٹاپ ہو جاتے ہیں، ایوری بڈی اسٹارٹ ورئنگ کہ ان کی سیفٹی سیکورٹی ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایک ایز اے کنٹری ہماری پرسیپشن بڑی سیکورٹی کے حساب سے بڑی انسٹیبل ہے۔ اس سارے کا ایک مجموعہ امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری فنڈنگ ریڈیوس ہوتی ہے، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ پاکستان میں کام کرنے کے ان کی ایپیٹائٹ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی جیسے ہندوستان ہے، سینٹرل ایشیا کے کنٹریز ہیں، افریقہ ہے، وہاں پہ تو اسٹیبلٹی ہے، تو دین وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک کنٹری میں جہاں پہ آل دوز پرابلمس ہے، اڈاپشن بھی نہیں ہے، وہاں پہ جا کے کیوں کام کریں۔
ہم ایک فیلڈ بیسڈ آرگنائزیشن ہیں، ہم فیلڈ میں ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں بیسٹ پریکٹسز، سولوشنز، تاکہ ان کو پھر یو نو پالیسی کے ذریعے ان کو مین اسٹریم کیا جا سکے۔ تو ہماری آرگنائزیشن کو جہاں پہ ریسٹرکشنز ہوں گی فیلڈ میں آپریٹ کرنے کے لیے، وہاں پہ پھر پرابلمز آتی ہیں۔
ان دہشت گرد حملوں کی وجہ سے پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے بیرونی دنیا اور خاص طور پر سرمایہ کاروں کے لیے کیا پیغام جا رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں عبداللہ خان سے، جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز سے منسلک ہیں۔ عبداللہ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ عسکریت پسند گروہ سی پیک سے جڑے یا بیرونی سرمایہ کاری کے منصوبوں کو کیوں خصوصی طور پر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا خاص مقاصد ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے؟
اس کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی نیوز ہائی لائٹ اور ہمیں ان کو ان کے اوپر توجہ آئے، لیکن اگر ہم خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے دیکھیں تو جو بلوچ ملٹس ہیں اور جو سندھ میں سرگرم سندھ دیش ریولیوشنری آرمی ہے، بی ایل اے، بی آر اے اور یہ سارے ہیں، انہوں نے چائنا کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کر رکھا ہے اور چائنا کی سرمایہ کاری کو خاص طور پہ نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے کئی دفعہ تھریٹس جو ہے نا وہ جاری کی ہیں، اور اس کے اوپر نہ صرف جاری کی ہیں بلکہ عمل بھی کیا ہے۔ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ بہت سارے حملے چینی اہداف کے اوپر ہو چکے ہیں، لیکن ایک چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ ہر حملے کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسائل ضرور ہوئے ہیں لیکن چائنا کا ریزالو جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کی کمٹمنٹ جو ہے نا وہ بڑی ہے۔ پاکستان نے ان کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے، اس کے حوالے سے نہ صرف جو ہے نا دو ڈویژن فوج ہے سی پیک سیکیورٹی کے لیے، بلکہ جتنی بھی پروونشل پولیس ہیں، چاہے وہ چاروں صوبوں کی پولیس ہے یا آزاد کشمیر کی پولیس ہے یا جی بی کی پولیس ہے، وہاں پہ ٹاسک فورسز بھی ہیں جو کی سیکیورٹی کی خدمات اور وہ خاص طور پہ چائنیز جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کا بڑا کنسرن ہے جو غیر ملکی انویسٹرز ہیں۔ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جو بلوچستان سے ہٹ کے جو ابھی ٹی ٹی پی کا ذکر ہوا، ٹی ٹی پی نے اپنی پالیسی میں ایک شفٹ لایا ہے اور وہ اپنی اس کوشش میں ہے کہ اس کا ایک پازیٹیو امیج آئے، اور بار بار وہ یہ یقین دہانی کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان سے باہر کوئی اہداف نہیں ہے، امریکہ ہمارا ہدف نہیں ہے، دیگر ملک ہمارے ہدف نہیں ہے۔ گزشتہ چار سال سے کنسسٹنٹ ان کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اس وجہ سے ٹی ٹی پی ریلیٹڈ جو فورن جو اٹیکس ہیں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے خلاف وہ ان میں کمی آئی ہے اور بالکل میں اور بھی کمی آئے گی۔ لیکن داعش جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ایسا گروپ ہے، وہ کسی کو بھی جو ہے نا اسپیئر نہیں کرتا، اور جائے شائستہ ایسا اس کے جو پرپرزے ہیں وہ کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی، جو پاکستان کے ایریاز ہیں وہاں پہ پھیل رہے ہیں۔ ایک نیا ابھی سامنے آ گیا ہے تحریک جہاد پاکستان کے نام سے، اس نے بلوچستان میں دو تین حملوں کی ذمہ داری اب تک قبول کر چکا ہے۔ تو یہ ایک گروپ دیکھتے ہیں، پیچھے اگر ہٹتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے۔ یہ مسائل
فیکشنز ہیں، انہیں کے کوئی چھوٹے حصے ہیں جو کہ الگ ہوتے ہیں بڑے گروپ سے اور اس شیپ میں آ جاتے ہیں۔ تو پاکستان جس طرح کے عبداللہ معاشی حالات سے گزر رہا ہے، ملک کے لیے بیرونی سرمایہ کاری حاصل کرنا پہلے ہی کوئی آسان نہیں تھا، اور جب یہ فورن کمپنیز پر حملے بھی ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی تشویش کا باعث ہے؟ جو آپ نے کہا کہ سیکیورٹی ارینجمنٹس تو ڈیفینیٹلی کیے گئے ہیں، لیکن اگر ہم گلوبل پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں یا انویسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے کنسرن ہے یہ؟
بالکل جی، ایک بہت بڑا کنسرن ہے گلوبل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی ہے اور لوکل اسٹیک ہولڈرز ان کے لیے بھی ہے، لیکن یہ کنٹینیوس آپ کو پتا ہے پروسیس ہے۔ جب سے افغانستان میں امریکن انٹروینشن ہوئی، اس کے بعد سے جو پاکستان میں ویو آف ٹیرر شروع ہوئی، उसके मुख्तलिफ फेजेज हैं और ये इसका चौथा फेज है और ये इस फेज में रेलेटिवली हमने देखा कि 2019 के बाद से फिर इसमें इजाफा हो रहा है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। अभी पिछले साल जो है ना वो जो टैक्स है वो हम 2017 और 16 की तरह के लेवल पे वापस जा रहे हैं, तो ऐसा ऐसा सूरत हाल वाकई खराब हो रही है जिसके ऊपर बहरहाल शदीद तशवीश यहाँ पे भी पाई जाती है और पाकिस्तान से बाहर भी, फितरी बात है।
तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि अमेरिका मुखालिफ जज्बात, हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे और अदरवाइज भी जो सिचुएशन बनती है, अमेरिका मुखालिफ जज्बात पाकिस्तान में अमूमन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन चीन के साथ तो पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा से इस तरह के रहे हैं जिसको एक्सेप्टेंस है, मासिस में भी एक्सेप्टेंस है। तो फिर चीनी प्रोजेक्ट्स या चीनी बाशिंदों को निशाना आप क्या समझते हैं, क्या उसकी जस्टिफिकेशन निकलती है?
देखिए अमेरिका मुखालफ जो जज्बात हैं वो तो मासेज में है, लेकिन चीन के मुखालफ जो ग्रुप हैं वो मतलब से मुतासर और रिलीजियसली मोटिवेटेड जो है ना वो ग्रुप्स हैं ज्यादातर, जैसे दाइश अलकायदा वगैरह या NTIM वगैरह। लेकिन ये जो दूसरे ग्रुप हैं जो सेकुलर ग्रुप हैं जो बलोचिस्तान के ग्रुप हैं वो तो चीन को वहाँ पे उसकी मुदाखलत को ये समझते हैं कि उससे पाकिस्तान का वहाँ पे जो होल्ड है वो मजबूत होगा और वहाँ पे अगर प्रॉस्पेरिटी आएगी तो फिर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। डेफिनेटली ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं मोस्टली ये थ्राइव करते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन जो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन होती है लोगों की उसके ऊपर ज्यादा थ्राइव करते हैं। अब अगर बलोचिस्तान में ये CPEC के प्रोजेक्ट्स कामयाब होते हैं, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आती है, वहां पे पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, लोगों की इंटरडिपेंडेंस जो रियासत है स्टेट है और उसके साथ जुड़े इंस्टीट्यूशन उनके ऊपर ज्यादा हो जाएगी, तो लोग इन मिलिटेंट ग्रुप्स की तरफ जो है ना वो बहुत कम देखेंगे। खासतौर पर आपने देखा कि परसों जो पाकिस्तान ने पेश किया गुलजार इमाम को मीडिया के सामने, जो एक बड़ा मिलिटेंट लीडर था, तीन बड़े मिलिटेंट लीडर्स में से एक था, दो अभी नहीं है, एक जो गिरफ्तार हुआ है, तो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है वहां के तनाजर में। हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद वहां पे पाकिस्तान रिकंसिलिएशन का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है।
लेकिन किस तरह से
उसके बाद आए,
किस तरह से गुलजार को फॉर एग्जांपल आप जो कह रहे हैं पेश किया गया और उस हवाले से कितनी उसकी एक्सेप्टेंस है खासतौर पे उन धड़ों में जो कि कुछ हद तक एग्री नहीं करते इन सारी पॉलिसीज से, उस बारे में हम मजीद बात करेंगे। अब्दुल्ला अगर आप हमारे साथ रहें और कुछ हम पॉइंट भी जानने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड लेवल रियलिटी जो है वो है क्या और कॉम्प्रेस जो अनासर हैं ये जो मासेस हैं वो इस सारे प्रोसेस को किस तरह से देख सकते हैं। हम आपके साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे लेकिन कुछ हम जानते हैं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है बलोचिस्तान में कॉम्प्रेस अनासर की तरफ से अमूमन उनके एतराज़ होते क्या हैं, मनसूबों पर अमूमन जो एतराज़ रहता है बलोचिस्तान में जो हम देखते हैं उसकी एक वजह वो ये बताते हैं कि इस तरह के मनसूबों से सूबे के आवाम को कम और दूसरों को ज्यादा फायदा पहुंचता है, जिसमें एक मिसाल जो इन कॉम्प्रेस अनासर की तरफ से दी जाती है वो 50 की दहाई में कुदरती गैस के दरियाफ्त हुए जखायर की है जो पहले पंजाब में मुख्तलिफ शहरों को फराहम की गई जबकि कोयटा के लिए गैस पाइपलाइन 80 की दहाई में बिछाई गई। गवादर की बंदरगाह के बारे में भी इनका एतराज इसी बारे में है कि इससे पैदा होने वाले बेशतर रोजगार और मुआशी फवायद बलोचिस्तान से बाहर के लोगों को मिलेंगे। बलोच कॉम्प्रेस रहनुमा ये भी कहते हैं कि जब बलोचिस्तान में कुदरती वसाइल के बारे में फैसले किए जाते हैं तो उन्हें इन फैसलों में शामिल नहीं किया जाता। बलोच रहनुमा को बुनियादी तौर पर यह खदशा है कि उनकी सरजमीन पर तरक्याती मनसूबों के नतीजे में वहां दूसरी कौमियतों की आबादी में इजाफा होगा और बलोच एक अकलियत बनकर रह जाएंगे। बलोचिस्तान CPEC के प्रोजेक्ट्स के हवाले से बहुत अहम है खासतौर पर गवादर की बंदरगाह, लेकिन सूबे के कुछ हलकों की तरफ से ना सिर्फ CPEC प्रोजेक्ट्स बल्कि दूसरे गैर मुल्की मनसूबों पर भी तनकीद और तहफ़ुज़ात सामने आते रहे हैं। मुकामी आबादी सूबे में गैर मुल्की मनसूबों और इन हमलों पर और खासतौर पर इस तनकीद को किस तरह से देखती है, इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश की मुर्तज़ा ज़हरी ने।
सर आम बलोच क्या हम लोगों को मतलब आम बलोच को पता नहीं कि कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं और आप फायदे की बात करें, किसी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है इसमें।
देखिए जहाँ तक बलूचिस्तान में जितने भी बैरूनी प्रोजेक्ट्स हैं, CPEC है, सिंधक है, रिकोडक है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हम समझते हैं कि अभी तक इन प्रोजेक्ट से एक आम बलूच को या के वहाँ के रहने वाले जो नेटिव हैं उनको कोई जो है ना फायदा नहीं मिला है। आप ग्वादर की मिसाल ले लें, ग्वादर में CPEC प्रोजेक्ट्स जो है ना चल रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स अगर हम देख लें अब भी ग्वादर के लोग ज़िंदगी के बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनसे महरूम हैं। ग्वादर के लोगों के पास अब भी पीने का साफ पानी नहीं है। इसके अलावा आप जो है ना रिकोडक प्रोजेक्ट को देख लें या सिंधक प्रोजेक्ट को, चागी है या रक्षान बेल्ट है, اب تک یہاں پر ایک جو ہے نا اعلیٰ تعلیمی ادارہ یہ پروجیکٹس جو ہیں وہ نہیں دے سکے, قائم نہیں کر سکے, اور نہ ہی ان علاقوں میں جو مختلف وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے نہ کوئی ہیلتھ سینٹر ہے نہ کوئی ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ جو اسپیشلی جو نوجوان ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلوچستان کا نوجوان ہے اس کو کوئی بھی امید نہیں ہے بیرونی پروجیکٹ سے, کیونکہ بیرونی پروجیکٹ سے کوئی بھی رزلٹ نوجوانوں کو نہیں ملا.
بیرونی پروجیکٹس پہ کوئی رزلٹ نہیں ملا, یہ جو ہے وہ جنرل فیڈ بیک اگر ہم ابھی جو کچھ باکسز ہم نے اکٹھے کیے, کچھ آوازیں آپ تک پہنچائیں, اس میں یہ کہا گیا. عبداللہ, آپ سن رہے تھے جس طرح سے ابھی ایک جو اوپینین آیا, جو ماسز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ان کے پاس ایجوکیشن کے لیے کوئی ادارے لگ رہے ہیں, نہ کوئی ادارے وہاں پہ بنے ہیں, نہ موجود ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں, نوجوان جو ان کے لیے روزگار کے ایشوز بھی اپنی جگہ پہ ہیں, اور خاص طور پہ ان کو ان پروجیکٹس میں کوئی بینیفٹ نظر نہیں آتا. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو, ان ساری باتوں میں جان ہے؟
لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان محرومی کا شکار ماضی میں بھی رہا ہے اور اب بھی بہت ساری امپروومنٹ کی گنجائش موجود ہے, اور یقیناً جب تک بلوچستان کے عام لوگ ان پروجیکٹ سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تب تک جو ہے نا وہ ان پروجیکٹ کا کوئی خاص فائدہ پاکستان کو بھی نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پروجیکٹ جو کمپلیشن کی طرف جائیں گے تو یہ صورتحال بہتر ہوگی اور بلوچستان کے عوام کو یقیناً فائدہ ہوگا. بہت بڑا مسئلہ جو وہاں کی پولیٹیکل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں اسکلڈ لیبر جو ہے وہ اس کی طرف کو خاص توجہ دی نہیں گئی ایک لمبا عرصہ, لیکن اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ بلوچستان میں بہرحال امپروو ہو رہی ہیں. وقت لگے گا, محرومیوں کو 70 سال 75 سال ہو گئے ہیں اور ایک دو دن میں تو نہیں ہوگا, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اگر سی پیک کے یہ پروجیکٹس جوں جوں آگے بڑھیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ مقامی بلوچستان کی آبادی کو اس سے فائدہ نہ ہو اور وہ اس سے محروم رہ جائے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچ قوم پرست نظریات سے متاثر مقامی آبادی ہے اس کی ریشو کم ہوگی آن ورڈز, اور ابھی جو ایگزسٹنگ نمبر ہے وہ کہاں تک ہے؟
دیکھیے, بلوچستان کی جو قوم پرست یا آپ کہہ لیں جو علیحدگی پسند کہہ لیں, قوم پرست تو ایک ایسی ٹرم ہے جس میں بہت سارے قوم پرست ہو سکتا ہے, میں بھی اپنے حساب سے اپنی قوم کا قوم پرست ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو علیحدگی پسند ہیں ان کی آوازیں میرا خیال ہے جو وہاں پہ پراسپیرٹی آئے گی وہاں پہ کم ہوں گی, اور خاص طور پہ جو میں نے پہلے ذکر کیا جو گلزار امام شامبے کی گرفتاری سے بہت بڑا فرق پڑے گا, وہاں پہ بہت بڑا ڈینٹ آیا ریٹینسی کو, اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آئندہ جو ریکنسلیشن کا پروسیس, جو میرے لمحے ایک چیز آئی ہے کہ ریکنسلیشن کا ایک پروسیس لانچ کیا جا رہا ہے, اس سے میرا خیال ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ مین دھارے میں یا مین اسٹریم میں آنے کی طرف آئیں گے, اور ایک مین اسٹریمنگ کا ایک پروسیس جو ہے نا وہ میرا خیال گورنمنٹ آف پاکستان لانچ کرنے جا رہی ہے, اس کے بہت بڑے امپیکٹس ہمیں دیکھنے میں آئیں گے مستقبل قریب میں.
تو عبداللہ, اسلام آباد میں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس پورے ایشو کی, اور خاص طور پہ جو طاقتور حلقے ہیں جہاں یہ بات, جہاں یہ ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں کیبنٹ میں یا اس طرح باقی پالیٹیشنز کی طرف سے, تو ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس پہ ڈیسیجنز آتے ہیں اور اعتماد میں لینے کی کوشش بھی کی جاتی ہے, بلوچ پارٹیز جو ہیں ان کو گورنمنٹس میں شامل بھی کیا جاتا ہے, لیکن عوام تک یہ آج تک پہنچا نہیں ہے. اسلام آباد میں ادراک ہے اس بات کا؟
دیکھیے, اسلام آباد میں یقیناً اس لیول کا ادراک تو نہیں ہو سکتا جو کوئٹہ میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے دیکھا تھا پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں جو ایک پیکج بلوچستان کا پیکج پریزیڈنٹ زرداری نے اس کو انگریٹ کیا تھا, آنے والی ہر گورنمنٹ جو ہے نا وہ یہ کہتی بھی ہے, اور بلوچستان کے جو قوم پرست پولیٹیشین ہے جیسے ابھی مینگل صاحب اس گورنمنٹ میں ہیں, پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھے, اب وہ بھی اپنے یہاں پہ آ کے اپنی چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ مجموعی پکچر میں اگر دیکھیں تو پاکستان میں 62% پاپولیشن چونکہ پنجاب ہے تو زیادہ ریسورسز بھی ادھر جاتے ہیں, توجہ بھی ادھر جاتی ہے, اور بلوچستان کا انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا عالمی ہے یہ کہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں بلوچستان کی کوریج جو ہے نا وہ 5% بھی نہیں ہوتی, اگر ایک دن کا جو ٹوٹل ٹائم ہے اگر آپ دیکھیں بلوچستان کے مسائل, وہاں کی پولیٹکس, وہاں کے سوشل ایشو, وہ
وہاں پہ کسی قسم کی جو کوریج ہے اسلام آباد میں, اس وجہ سے بھی ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد میں شاید ان باتوں کا ادراک نہیں ہے. بہت شکریہ عبداللہ, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جس طرح سے جو پاکستان میں سچویشن خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو کنسرنس تھے ان پہ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. بلوچ علیحدگی پسندوں کا ایجنڈا ہے کیا اور کیا ان کے پاس عوامی حمایت ہے, اس پہ بات کرتے ہیں شہزادہ ذوالفقار سے جو ہمیں کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں. شہزادہ ذوالفقار, جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بلوچ قوم پرست رہنما ان منصوبوں کو جو نشانہ بنا رہے ہیں وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں, لوکلی کیا نعرہ ہے جو وہ بیچ رہے ہیں؟
دیکھیں, اگر اس کو دیکھا جائے کہ یہ ففتھ انسرجنسی ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں اور اس سٹارٹ تو یہاں سے تھا، محرومیاں بالکل یکسر بلوچستان کو تحصیل لیول، سب تحصیل لیول کا اسلام آباد کی طرف سے ایک سٹیٹس دینا، اہمیت دینا. پھر اس کے بعد ایک چیزیں آ گئیں کہ ہر حکمران چاہے ڈکٹیٹر ہو چاہے سویلین گورنمنٹ کا کوئی پرائم منسٹر ہو، وہ کہے کہ جی میں معافی مانگتا ہوں. زرداری صاحب بھی ایک کر چکے ہیں، آپ کے میاں نواز شریف بھی کر چکے ہیں، جنرل مشرف بھی کر چکے ہیں، گریجولی سلولی. اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ بھائی اب تو ہم نے آزاد ملک بنانا ہے. یہ ان کا پھر ایک ایجنڈا تھا. انہوں نے اس میں کہا کہ جی ہمیں اس ملک میں برابر کے شہری نہیں سمجھا جاتا ہے، ہمیں ایکولی پارٹنر نہیں سمجھا جاتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے ہم یہ کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سارا اس اگر اس کے اس پس منظر میں کہ جب پختون، سندھی، بلوچ اکٹھے جو ہے پنجاب کے خلاف ایک وہ کرتے جدوجہد کرتے تھے، جو پولیٹیکلی بھی تھا اور 73 میں بھی تھوڑا اس کا ایک غم غصہ تھا کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ کو کے خلاف شروع ہوا، جب ہٹا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط کیا، بھٹو صاحب نے جب ڈسمس کر دی وہ گورنمنٹ، اس کے بعد وہ چلتا رہا. لیکن پھر دھیرے دھیرے یہ بات بلوچ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ حکومت میں آنا چاہیے ہمیں، ہمیں پولیٹکس کرنی چاہیے، ہمیں نوکریوں میں آنا چاہیے، ورنہ اس وقت تک تو یہ تھا کہ نوکری ہمارا حل نہیں ہے. لیکن یہ جب نواب خیر بخش مری کو جب گرفتار کیا گیا تو یہ سمجھیں کہ وہ ایک سپرٹ ہوا اور اس کے بعد یہ راکٹ باری اور اٹیکس یہ شروع ہو گئے گورنمنٹ کے جو بلڈنگز تھے ان پہ، دھیرے دھیرے سلو گریجولی. اس کے بعد اللہ نظر جیسے جو لیڈر تھے ینگ، وہ آئے، انہوں نے ایک نیریٹو اور پڑھا لکھا ایک نیریٹو دیا. اس سے پہلے ٹرائبل جو ٹرائبمین تھے وہ اپنے ٹرائبل چیف کو، اپنے ٹرائبل ایلڈر کو، ٹرائبل ہیڈ کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے. پھر ایک پڑھا لکھا جو ایلیمنٹ آیا، اس نے ایک نیا نیریٹو دیا کہ ہمیں اس ملک کے ساتھ اس لیے ہم نے نہیں رہنا کہ ہمیں برابری کے حقوق نہیں دیے جاتے.
یہ جو شہزادہ ذوالفقار، یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں، ترقیاتی منصوبوں پر بھی اعتراض ہوتا ہے، چاہے وہ پاکستانی منصوبے ہوں، پاکستان کی طرف سے شروع کیے گئے ہوں یا غیر ملکی، تو کیا وجہ ہے کہ مختلف حکومتیں بلوچستان کے لوگوں کو بھی یہ یقین دہانی نہیں کروا سکیں کہ یہ پروجیکٹس ان کے لیے ہیں؟
دیکھیں ابھی جیسے سی پیک ہے، بالفرض ابھی اس وقت سی پیک کا ہی مسئلہ ہے، اور سی پیک کا کہ یہ جو ہے جیول ہے اس کراؤن کا، سی پیک کا، اور تقدیر بدل جائے گی، گیم چینجر ہے، یہ سارا کچھ ہے اپنی جگہ. لیکن آج بھی آپ چلے جائیں، ہدایت الرحمان کس لیے جدوجہد کر رہے ہیں؟ کیا وہ بندوق اٹھا کے جدوجہد کر رہے ہیں؟ وہ تو پانی مانگ رہے ہیں، بجلی مانگ رہے ہیں، روڈ مانگ رہے ہیں. معاشی طور پر بلوچ کو جو ایک کہا گیا ہے کہ اس میں آپ اسٹیک ہولڈر ہو، آپ شریک ہو، شراکت دار ہو، کیا ان کو کیوں چیزیں نہیں مل رہی ہیں؟
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو گوادر میں حقوق کے لیے ایک تحریک چل رہی ہے، کیا وہاں کی مقامی آبادی بلوچ کمپرس نظریات سے متاثر ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس بڑے منصوبے سے جنرلی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا؟
دیکھیں لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں
جی.
پہلے تو میں پولیٹیکل پارٹی چلیں، پولیٹیکل پارٹی اپنے پولیٹیکل اینڈ کے لیے تو اس طرح کے کوئی نعرے وارے لگاتے ہیں. آج بھی آپ چلے جائیں، آپ کی اپنی رپورٹس ہیں، آپ کے اپنے اس پہ چینل پہ چلتے رہے ہیں آپ کے اس پہ، کہ وہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم مطمئن اس لیے نہیں ہیں کہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں کب شریک کیا جائے گا. آپ روڈ بھی بنا دیتے ہیں، آپ تمام چیز بناتے ہیں، بارڈر سے ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے ہیں ایران سے، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہم مجھے بتائیں کہ ہم شریک کہاں ٹھہرے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ وسائل جو آخری بچا ہے، بلوچ جو ہے بلوچ کی شناخت ہے، یہ آخر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور بلوچ اپنی شناخت کھو دے گا. یہ نیریٹو ہے جس کو بائی کیا ہے، لوگ اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. آپ چلے جائیں، مولوی بھی یہ بات کرے گا، مکران کا مولوی بھی یہ بات کرے گا، وہاں کا جو پارٹی اس وقت گورنمنٹ میں ہے وہ بھی یہ بات کرے گا، علیحدگی پسند بھی یہ بات کرے گا، اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ماسز جو ہیں وہ سبھی اس بات پہ متفق ہیں؟ بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار، آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت آپ سب خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا وایي طالبان د واکمن قدرت په توګه په رسمیت نه پیژني. واشنگتن په داسې حال کې دا خبره کوي چې یو ډله میرمنو نن په تخار ولایت کې پر ښځو نجونو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې لاریون وکړ. د ماتېدو له خطر سره په پا پاکستان کې د پی ټی آی ګوند د اوسنی حکومت د دفاع وزیر آصف خواجه هم ویلي چې حکومت په تحریک انصاف د بندیز لګولو سوچ لري. او په کډوالۍ کې د دوو افغان مسلکي سندرغاړو ستونزې. دغه افغان هنرمندان وایي د خپل هنر د خوندي کولو په پار یې کډوالۍ ته غاړه ایښې. دا سندرغاړي څوک دي؟ زموږ خبرونه وګورئ. هیله ده د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن پنځشنبه ده د خبرګولی څلورمه نیټه او د 2023 کال د می 15مه. زه خایسته سعادت لامیم. د طالبانو لخوا په سیاسي ازادیو باندې محدودیتونه د افغانستان په ټولیز دیموکراتیک بهیر او سیاسي منظر سره ډول اغیز کوي. دا مسله د خبرونې د قدرمن میلما د نوې ملي جبهې مشر انور الحق احدی صاحب سره راس کړو. زما همکار ایوب خاورین په امریکا کې د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو پر اعلان او کمپاین باندې رڼا واچوي. احدی صاحب او خاورین صاحب، د تاسو نه په مننه هیله لرم قدرمن لیدونکو هم سره مل پات شي. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان په افغانستان کې د واکمن قدرت په توګه په رسمیت دوی نه پیژني. د دې شورا په وینا طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې عملي کړې نه دي. واشنگتن په داسې حال کې دغه خبره کړې چې یو ډله میرمنو نن په تخار ولایت کې په ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې لاریون وکړ.
دا په تخار ولایت کې د پوهنتونونو او ښوونځیو د استادانو، محصلینو او شاګردانو په ګډون یو شمېر اعتراض کوونکي میرمنې دي. هغوی د پنځشنبه سهار د تخار ولایت د بی بی مریم ښوونځي له مخ څخه لاریون پیل کړ او نه یوازې د کار، تعلیم او تحصیل شعارونه ورکړل، بلکې ویلي چې میرمنې نه حزبېږي. خودغه میرمن زیاتوی چې د لاریون لپاره څخه لک شي به ورسته طالبانو د مظاهره مخاوني ولا او هغوی تیتاو پرک شوي. دغه مظاهره په داسې حال کې وشوي چې تر دې یو ورځ مخکې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا د امریکا غږ دی پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو تر اوسه خپلې کړې ژمنې عملي کړې نه دي.
د طالبانو په اړه زموږ موقف ډېر روښانه دی. موږ په رسمي ډول هغوی په افغانستان کې د واکمن قدرت په توګه په رسمیت نه پیژنو. هغوی وایي چې نړیوال مشروعیت غواړي، هغوی وایي مرستې غواړي، هغوی وایي غواړي په اقتصادي لحاظ له نورې نړۍ سره وصل شي. هغوی باید په خپلو ژمنو عمل وکړي، کوم چې تر اوسه یې په روښانه عمل نه دی کړی.
کربی زیاته کړی چې د طالبانو څخه به د هغوی د کرژمنو د عملی کېدو په اړه پوښتنه وکړي. تر دې مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت هم ویلي وو که طالبان مشروعیت غواړي نو د افغان میرمنو او انجونو حقونو ته دې درناوی وکړي. بل خو د ناروې د کډوالو شورا مشر په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې دغه ډله د ښځو د کار د بیا پیل لپاره د لنډمهاله حل لارې په لټه کې ده.
طالبان له مشرتابه سره په خبرو کې هغوی راته وویل داسې یو لارښود به وي چې د میرمنو کار او تعلیم ته به اجازه ورکړي. موږ ټینګار وکړ چې دا ژر وشي. په ورته وخت کې موږ په لنډمهال ډول د حل لارې د موندلو لپاره لومړنۍ هوکړه ترلاسه کړه، څو زموږ زړورې ښځینه همکارانې وکړای شي بیرته کار ته ستنې شي.
په داسې حال کې چې انګلند وایي اوس مهال 23 میلیون افغانان بیرنۍ مرستو ته ضرورت لري، د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې په بشري چارو کې د طالبانو د مداخلې په شک په یو شمېر سیمو کې مرستندوی عملیات ځنډول شوي دي.
موږ له مؤسساتو څخه چې هر پروګرام عملي کوي د څارنې او راپور ورکولو الزامات لرو. د بې ثباته او غیر مناسبت محیط په شمول زه باید ووایم څو داسې بیلګې شته چې موږ په بشري چارو کې د طالبان د مداخلې په شک خپل عملیات ځنډولي دي.
طالبانو تر اوسه د تازه مواردو په اړه څه نه دی ویلي، اما تر دې مخکې ویلي و چې د ښځو حقونو ته درناوی لري او په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو د زده کړو د بیرته پیلېدو لپاره کار کوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ لیدل شوی نه دی.
په افغانستان کې په بشپړ ډول د سیاسي فعالیتونو پر بندیز او د ګوندونو پر لغوه کولو د خبرونې د قدرمن میلمه د نوې ملي جبهې د مشر انور الحق احدی صاحب سره خبرو تکینو. احدی صاحب په خیر راغلی، ډیره زیاته مننه چې زمونږه بلنه مو منله. صاحب، طالبانو د منتخب حکومت له نسکورولو وروسته د هیواد سیاسي فضا بالکل تنګه کړې. په هیواد کې د نننه سیاسي ګوندونه او نه هم مدني خوځښتونه د فعالیت اجازه لري. پرون ملا سلام ضعیف صاحب هم زموږ په خبرونه کې په دې خبرې اعتراف وکړ. طالبان ولې د هیوادوالو سیاسي فعالیتونه نشي زغملی؟ استاسو په نظر ولې سیاسي فضا انحصار کړي او د ځان پرته ټولو ته د دښمنانو په سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول غواړم چې یو تصحیح وکم. زه یو وخت د نوې ملي جبهې مشرومه، هغه یو انتخاباتي جبهه وه چې تر 2019 کال پورې دوام وکړ او په هغه وخت کې چې انتخابات خلاص ول هغه جبهه هم ختمه شوله. زه اوس په صفت یو فرد له تاسو سره غږېږم، د کوم سیاسي جریان
مننه صاحب کور ودان
راغلو ستاسو د پښتنې په ارتباط باندې. کاشکې سیغوی دا کار وکړي. دا ښه عواقب نه لري. اول د افغانستان سیاست یو زیاته برخه خارج ته وځي، ځکه په داخل کې ورته حق دی نشته د څه هغه وکړي، فعالیت وکړي. په خارج کې خلک خبرې کوي، دا د رژیم په مشروعیت باندې په داخل کې هم څه منفي اثر لري او همداسې خارجیانو ته هم دغه موقع ورته ورکول کیږي وی وی چې دا باندې رسمیت پیژندل موضوع هم څه ده په مشکل سره
راځي.
مدد کې دا قسم انحصار او دا قسم محدودیتونه په خلکو باندې بیا د سیاسيون دي ته مجبوري چې په مصالح باندې حرکت باندې سلووي. اکثرا سیاسيونو د مصالح طرفداري نه کوي، مصالح نو په طویل مدد کې کېدای شي ستاسو انحصار بیا هغه یو بل منفي هغه.
بله، احادیث تاسو په اسانۍ لاسته نه راځي، نو پوښتنې به کوم. پوښتنې ما سره ډېرې دي، ځوابونه مو که موږ ته لاند راکړي چې ستاسو د وخت نه زیاته ګټه پورته کړو. د ملا ضعیف په خبره طالبان به د خپل حکومت تر ټینګښت پورې سیاسي ګوندونو او فعالیتونو ته اجازه ورنه کړي، دا د څه ډول حکومت د ټینګښت اراده ده چې د خپل ولس د ارادې مخه نیسي ستاسو په نظر؟
خب دا هر رژیم یو اساسي قانون ته ضرورت لري. که دوی یو څه موقت وخت لپاره، یو کال یا دوه کال او درې کال لپاره دغه سي محدودیتونه په خلکو باندې کېږي، کېدای شي خب نه وي، خو بیا هم قابل تحمل وي. ولې وخت باید معلوم وسیږي او قانوني چوکاټ باید معلوم وسی. په دغه قانوني چوکاټ کې د حکومت حقوق، د مخالفینو حقوق، د شهروندانو حقوق دا باید څه هغه سي معلوم سي او په هغه اساس باندې یعنی او چې
پایت دغه یو قانون. ا دې په ټاکنو کې سیاسي ګوندونه ولسونه د هیواد اکثریت خوخي نظام ټاکي، خو طالبان دې ته بالکل غاړه نګدي. طالبان ستاسو په نظر چې وای پراته کې د خپل ملت ارمان پوره کړی دی، ولې بیا لا ټاکنو ویره لري؟
زه هم طرفدار د دې یم چې زعامت او حکومت باید د خلکو په خوښه وسیږي او د خلکو په خوښه د ټاکنو له لارې وسی اجرا شي. ښایي وخت کې د امنیت یو لوی مشکل و او په اول وختو کې دا خبره کېدله چې د دوی پر اتاک باندې امنیت ټینګ شوی دی او دا د خلکو لپاره یو مهمه موضوع په وخت کې ستاسو. ولې خلک غیر د امنیت نه نور شهر غواړي، کار غواړي، ډوډۍ غواړي او یو څه دې هم څه غواړي. خو هغه ساده د ازادي لګزره ګډوډي خاطر تللا هم ازادي باید نه خنه سي، سياسي ازادي نه خنه سي او شهروندان باید حقوق لري قانوني.
بله کور ودان. بله احادیث زما سره دوی نور پښتنې هم پاتې دي. په افغانستان کې د ګوندونو په فعالیت هم نیوکه کېده او ویل کېدل چې شمیرې خورا زیات شوې دي، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه. یو والی نه درلود او تاریخي شالید هم تر انتقادونو لاندې و. ستاسو په نظر ګوندی سیاست د افغانستان لپاره څومره مهم دی او کېږي باید څنګه ووسی؟
از ما پاکیده هم دقا کم شمیر گندون است پا افغانستان که دا یو مسخره و دا یو تو نفر با که نصر و تو نمونه بای سر دقا کرد و نور است فقط یو کار تو گند پا نامه باد یو شای سر مدونه. از ما پاکیده گندون پا افغانستان که یو دریسالور لوی گندون است باید مفکوری پر اساس پاند سده ووسیگی و هم شمول طول افغانستان سده ووسیگی. دا موضوع ما کردی سپتم پا وقتی ویلی و غنی سپتم پا مخیلین سریس.
یوه بل پښتنه هم لرم چې د دې موضوع نه بیل ده. د افغان فن چې تاسو د پلاوی غړي توب لري د اوسنی وضعیت او راتلونکي پاړه کراته وایست چې آیا طالبانو ته باور کول ورکړی شي او کنه د سود خبرې کیږي آیا دغه بهیر دوام لري ګټه چاته دي
ګټه طبعاً دغه فند لپاره زی همدغه صندوق ته څه دی زی اوس هم لسل میلیون ډالر نه څه زیاته ګټه کړې ده دا په افغاني سرمایه باندې اضافه شوې ده صورت سره ضرورت دی نسته چې دغه صندوق په ځانګړي ډول باندې
بله ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن انور الحق احدی صاحب کور ودان او زمتو بخې او بیا به هم تاسو سره په تماس کې کیږو خوشاله اوسئ صاحب
تشکر
ډیره مننه بل په لوپا هرات کې د وړې عبدلو د یوې فابریکې یو شمیر کارګرې میرمنې اندېښمنې دي چې د طالبانو له لوري د میرمنو په کار د بندیز له کبله ښایي د دویم ځل لپاره خپلې دندې له لاسه ورکړي په افغانستان کې اوس په لسګونو میرمنې د وړې عبدلو په صنعت کې چې ډېر پخوانی دودی صنعت دی بوختې دي
د وړې عبدلو صنعت نه ویشکرنه معصومه نبی چې د شپږو ماشومان مور د پهیرات کې د حسینی قمبری د وړې عبدلو په فابریکه کې کار کوي مخکې حکومتي دنده درلوده له طالبانو غواړي چې پر دې کار بندیز ونه لګوي بلکې پر ځای د میرمنو لاسنیوي وکړي
ما از افغانستان هستیم نه باید برای از مو محدودیت ایجاد کنه باید برای مو کار فراهم بشه هم برای زن هم برای مرد خودی دولت خودی طالبان میدونه که نه برای زن کار نه برای مرد باید حمایت کنه وظیفه‌ش همی است که حمایت کنه نباید محدودیت ایجاد کنه
د مرمن وای په کار د بندیز لګولو ویره هغه وخت ورته پیدا شو چې د طالبانی و استادی د فابریکې خاون غوخته او ورته ویلی و چې نه غواړي دغه شان زیات شمیر مرمن سره یو ځای کار وکړي او ترې غوخته چې د ځای وټړي د فابریکې مسولین وای دا فابریکې د مرمنو د لاستوی په مخه جوړه کړې چې خپل ماشومان ته نفقه پیدا کړي
دولتي کوم رفتہ بیرون کار مکد ماش داشتن نال ماشایش بسته بیرون کار نمیتنه مو امیر شخصا خود ما که رامی کار رام دختیم به خاطر میز خانوما کم یک روزی حلال ده بچای خوب بره همین یک کارشون حلال است تقریبا نمی مستقیم که کار میکنه کارمندای از ما همش 120 نفر همش کار مونه پیش ما همین 120 نفر من تر که اگر نشون همین کار مونه دولت چی بسته کنه دولتی عالی همین طالب وابسته کنه همین نو غریبو چیکار کنه
غلام رسول جعفری چې په دې فابریکه کې د انجینر په توګه کار کوي د راتلونکي په اړه اندېښمن دی
مای راز حمایت خواهش میکنم از امارات که ما را بند نکنه ما بند کنه ما کجا بریم یا دست به خودکشی بزنیم یا دست به گدایی بزنیم یا دست به مهاجرت که خانه زندگی مال خودمون سودا کنیم اینا را مجبوریم که دست به مهاجرت بزنیم چی کنیم اینجا کار نیه بار نیه روزگار زندگی درست نیه ما اینجا از گشنگی بمیریم مجبوره که وطن را ترک کنیم ما جای از اینکه ما را بند کنه ما را حمایت بکنه
دا مېرمنه په داسې وخت کې د دندو له لاسه ورکول او بیره لري چې تر دې مخکې طالبان د نجونو او مېرمنو پر زده کړو د بندیز ترڅنګ په نادولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د مېرمنو پر کار هم محدودیت لګولې وو که څه هم د بیت پیلدو کومه نه ښاری خو طالبان ویلي چې دا محدودیت د لنډ وخت لپاره دی وحید فیضی امریکا غږ
په امریکا کې مسایل ترازو د فلوریدا جمهوریت غوښتونکو والی ران دی سانتس د راتلونکي کال په ولسمشري ټاکنو کې د نوماندۍ رسمي اعلان وکړ خو د احتمالي دیموکرات نوماند جو بایدن سره تر سیالۍ وړاندې د باید لومړی د پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ سره هم مخامخ شي د امریکا د ولسمشري د دې نوماند په اړه نور معلومات د ایوب خاورین صاحب څخه اخلو چې په خبرونه کې را سره مل دی خاورین صاحب ستړي مشي د سانتس څوک دی چې سیاسي تر هیلری او د ګوند نوماندۍ د غټلو کمپاین یې څه دی
سلامونه تاسی او درنو اوریدونکو ته. ډیسانټس یو محافظه کار سیاستوال دی، د فلوریدا والی دی. له تیرو دریو کالو راهیسې تر هغې وړاندې د کانګرس غړی و شپږ کاله، او پرون یې رسمن د کاندیداتوري یا د اعلان وکړ، ورسره یې خپل کمپاین هم پیل کړ او ژمنه یې وکړه چې جمهور غوښتونکی ګوند به د بریا په مسیر سیخوي. پرون په د ټویټر لارې په یو وخت شاوخوا شپږ سوه زره کسانو د دغه وینا اورېدله. تخنیکي ستونزې هم په دې ټویټر سپیس کې ډېرې زیاتې وې چې پخپله ایلن ماسک هم ورسره و، خو بیا هم شپږ سوه زره کسانو اورېده. خو اعلان یې سبکي اعلان یې بیا ښه و او هغه خلکو ډېر ولید. تر پرون اعلان وړاندې دوو ایالتونو ته سفر هم کړی و، آیوا او نیو همشایر ته. د بهرني سیاست په اړه لږ څه یادونه وکړه چې زه نه غواړم چې د امریکا ځواکونه د نورو په جګړو کې ښکیل سي، چې اشاره یې اوکراین ته وه، او همدغسې د چین یې یو لوی ګواښ وباله او ویلي چې امریکا یې باید پرېنږدي چې نړۍ چین لیدلوری ورکړي. د خبرو یوې برخې ته غوږ نیسو.
بریا هیڅ بدیل نه لري. موږ باید د ماتې کلتور ته د پای ټکی کښیږدو چې په دې وروستیو کلونو کې جمهور غوښتونکي ګوند ورسره مخ دی. زړې مفکورې یو روښانه راتلونکی نه سي تضمینولی. موږ باید شاته ونه ګورو، راتلونکي ته وګورو. موږ باید د رهبری جرأت او د بریا قوت ولرو. موږ باید پوه سو چې حکومت ولی ساتیری نه ده. د یو برانډ جوړول او یوازې د فضیلت شعارونه نه، بلکې کار کول دي، او زموږ کار په فلوریدا کې ټولو ته معلوم دی.
بله، نو په جمهوري غوښتونکي ګوند کې د ډونالډ ټرمپ په سیالۍ کې تر اوسه نیکی هیلی، پخوانی والی سناتور ټیم سکاټ، او ډیسانټس د جمهور د پخوانی ولسمشر ټرمپ ملګری وو، خو اوس یې ټرمپ د یو ډیر ناځوانه بولی. خو او ډیسانټس وایي چې جمهور غوښتونکی ګوند نویو نظریو ته او نوی انرژي ته اړتیا لري.
بله، کور ودان. خاورین صاحب ډیره زیاته مننه کوم، بریالي اوسئ. بل پلو په پاکستان کې د پخوانی لومړي وزیر عمران خان د پلویانو لخوا د می په نهمه د پوز په ضد احتجاجونو او پوزي ودانیو باندې حملو نه ورسته یاد ګوند ماتېدو د خطر سره مخ شوی. د اوسنی ائتلافي حکومت د دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي چې حکومت په تحریک انصاف د بندیز لګولو سوچ کوي، او عمران خان ویلي چې د جبري ودونو اوریدلی و خو د جبري طلاق نه اوریدلی. شهناز نفیس پر تحلیل وړاندې کوي.
د پخوانی واکمن ګوند تحریک انصاف حکومت کې لومړی د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری د سورزو زندان رستا په ټلویزیون راخکار شو، او د ګوند او سیاست نه توبه وکړه. بیا د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودري د استعفا اعلان وکړو. اور پسې د ګوند بل مشر او پخوانی وزیر اسد عمر د سوکاینا د ګوخه کېدو اعلان وکړو. په تیرو درې سلو ورځو کې چې کلا پرله پسې د پارلیمان پخوانو غړو د تحریک انصاف د پریښودو اعلان وکړو، نو عمران خان وویل چې د جبري ودونو په اړه اورېدلی وو، خو دا ورته معلومه نه وه چې جبري طلاقونه هم کیږي. پختنه دادا چې څوک سیاست مداران په جبري استعفا مجبوروي.
څومره پورې چې د دې خبرې تعلق دی چې خلک پی ټی آی پرېږدي دي، نو دا خو یو حقیقت دی. خلک پی ټی آی نه روان دي، خو د دې په شا عمده دغه مقتدر حرفو پریشر دی. او زه به دا هم وایم چې ریاستي جبر دی چې خلک محفوظ نه محسوس کوي، خلک یریږي او پارٹی پرېږدي دي.
داسې ښکاري چې پوز په سیاست کې خپل رول لوبوي. دوی هغه پروژه لغوه کوي چې دوی پیل کړی وه، او دا پیغام هم ورکوي وی چې په دوی باندې برید کوونکو ته به جواب ورکول کیږي.
پر عمران خان 2011 راسي دا تور دی چې فوجي تر شا ولاړ دی. د پاکستان په اوسنی واکمن ائتلافي حکومت کې ګډو ټولو ګوندونو دا تور هم پوری کوو چې عمران خان د ټګۍ په زور د 2013 پټاکنو کې بریالي او بیا لومړی وزیر ټاکلې شوی وو. فوج او عمران خان تل دغه تورونه رد کړي، خو سیړون کې دا خبره کوي چې په تیرو ټاکنو کې د عمران خان لپاره هم ځینی سیاسي شخصیتونه د هغه سره په ملاتړ کولو مجبور کړلی شوی وو. په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په تازه مقاله کې وایي چې د عمران خان سره نن سره روان دي، نو دغه کار د پخوا راسې نور سیاسي ګوندونو سره هم شوی دی.
سمره پټه دی هغه آلریډی داسې قسم حالاتونه تیر شوي دي، کاغه پی ایم ایل این دا، کا پاکستان پیپل پارٹی دا، عوامی نیشنل پارٹی دا، یا پی ڈی ایم کې نور ګوندونه چې سمره شامل دي، هغه دا هر څه لیدلې کتلې دي چې مقتدر حال کې څه کوي او بیا څه کولی ورسره.
اوس په پاکستان کې د ډیموکراسۍ او د سیاسي ګوندونو د راتلونکو په اړه دا پوښتنه کیږي چې په اولس کې یو مشهور ګوند د فشار له امله د ماتې دو سره مخ کې دی شي، نو جمهوریت تبا ستاوان وی.
سیاسی جو پارٹیز ہیں ان کو
دا د نورو سیاسی ګوندونو د پاره یو نازک حالت دی. دوی باید پام وکړي چې دا سینه وی چې د یوې پروژې پای ته رسیدو په وخت بل پایل نسی. کدا سې کیږي نو د پاتې سیاسی ګوندونو راتلونکي د پاره خطرونه موجود دي.
بدقسمتانه پاکستان کې د جمهوریت مستقبل ماته روحانه نخکاریږي. همدا سې نیم جمهوری ماحول وي، د اقتدار منتقلی چې کوم ده هغه پوره منطریکې سره نه وي.
حکومت، عمران خان، ستره محکمه، انتخابی کمیسیون او فوج لا تر اوسه د عمومي ټاکنو لپاره په نیټه رضان نه دي او د سیاست جبا نور هم ترخه شوې ده. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
نو نړیوال او فزر پورې خبرونه. نامتو او وتلی امریکایي سندرغاړي تینا ترنر له اوږدې ناروغۍ وروسته د درې اتیا کلونو په عمر مړه شوه. په ټوله نړۍ کې د ترنر له 150 میلیونو څخه زیات ریکارډونه پلورل شوي او 12 د ګرامي ارزښناکې جایزې ګټلې. د هغې د بریالیو سندرو په لس کې د مغرور مریمې، د سیند په شان ژور، د غره لوړې او مینه څه تړاو لري مشهوري سندرې هم شامل دي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن په یو بیان کې ویلي چې د ټرنر شخصي په خپل هنري ځواک ځکه د پام وړ و چې د هغه وخت په نسل کې د ورتیا او سربیره د امریکا د موسیقي طریقه هم بالکل بدل کړه. د دې نه وړاندې د غور په ولایت کې چارواکي وایي چې سیلابونو د دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې شپږ کسان وژلي او نږدې سل کورونه یې نړولي دي. په غور کې د طالبانو د والي ویان عبدالواحد حماس ویلي چې د سه شنبې په ورځ په مرکز فیروزکو کې درې ښځې او یو ماشوم هغه مهال مړه شول چې کورونه یې سیلاب لاندې کړل. هغه ویل چې له سلو څخه زیات کورونه او شاوخوا 1500 جریبه کرهنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې او د کروندو د خړوبولو کارنالونه هم زیانمن شوي دي.
راه های دو طرف شمال جنوبی دریا که راه رفت آمد مردم طبیعی به دو راه تقریبا فیلن مردم با مشکل رفت آمد میکنه. دو جویی که شمال جنوبی دریای مدرسه را زمین های آبی را آبیاری میکرد کمال از بین رفته. جویا یعنی صدها جریب زمین آبی از بین رفته.
ساعت 12:30 روز سیلاب زیاد آمده، خریه را همه برده، 12 خریه را برده دیگه. 4 تا شهید داریم، 1 گناه زخمی داریم، دیگر خسارات زیاد دیدیم. از طرف دولت خود افتخار می‌داریم که برای ما بسیار کمکی رسیدگی کنیم.
تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره په دغه هیواد کې په تمریناتو باندې بوختي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د جون په 2مه، 4مه او 5مه له سریلانکا سره درې یو ورځنۍ لوبي وکړي. افغان کرکټ بورډ وایي چې دا لوبغاړي به څه باندې یو اونۍ په سریلانکا کې تمرین کوي چې دا روانو لوبو ته چمتووالی ونیسي. دا دوستانه لوبي دي او افغانستان له دغو لوبو وروسته له بنگلاديش سره هم د ټیسټ او رزنې او شلاوري زلوبو لړۍ لري. همدغه راز له هند سره هم خبري روان دي چې درې او رزنې لوبي وکي. دا لوبي د آسیا کپ او نړیوال کپ څخه مخکې کیږي چې د بورډ د چارواکو په وینا د افغان لوبډلې د چمتووالي لپاره مهمه ګڼل کیږي.
نو ماشاءالله خپل ټیم باندې موږ ډاډه یو خدای کول یو بهترین کرکټ به تر سره کوو او هغه د تیر سیریز په پرتله باندې چې دلته موږ هغه لوبې ګټلې وي نو هغه مورال هم د موږ لوبغاړو لپاره هم د ډیرکتا او بل دغه د لوبډلې کمبینیشن او د دوی په زرغونجان کې لوبو ته چې موږ ګورو او هغه د هغه آی پی ایل ایکسپیرینس دا زه ویلی سم چې یو بهترین کرکټ به موږ لوبډله تر سره کړي.
او سم په پا پاکستان کې د افغان هنرمندو کډوالو حال. طالبانو په افغانستان کې د واک بیا ځلې تر لاسه کولو څخه وروسته موسیقي حرامه بللې او دغه هنر په خپرولو او اوریدو یې بندیز لګولې چې لاملې ګڼ شمیر افغان سندرغاړي او هنرمندان له هیواد وتلي. لامدې جملې څخه په پیښور کې د دوو مسلکي سندرغاړو په اړه رپورت لرو چې د خپل هنر د خوندي کولو په پارې کډوالۍ ته غاړې کړي. دا سندرغاړي څوک دي او څه ډول یې پیښور ته کډه کړي؟ زموږ همکارې مسکا صافی سره خبرې کړي.
د خپل سندرو لاله د سولې او امن پیغام وړاندې کوونکې ګلروف شوقي چلشپګ وشتو کلونو راځي د خوست ولایت یو نوموته ځای سندرغاړي او د خوست ولایت د هنري ټولنې مشر هم پاتې شوې دي. نو موري واي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کله چې د موسیقي دروازې وتړل شوې نو د کلونو هڅه او د خپل مسلک سره به ساري مینه اړکړ چې وات پریتی
کله د نظام بدل شو نو موږ د احساس وکړو چې یار دلته موږ هنر نه پابند دي ستونزې دي او موږ بل څه کولای نه شو. په دې هنر مو د عمر برخه ټوله په هنر لګیدلې ده نو هنر کې مکار کړی دی نو د کډیر په مشکلو دلته ځان را ورسولو.
د ګلروف شوقي تر څنګ تاج محمد هم د شپاړسو کلونو رئیس د خوست ولایت یو سیمه ای سندرغاړي دی. هغه چې تازه په خبر ته کډوال شوی وای په خوست کې د طالبانو لخوا څو ځلې ووهل شو او د موسیقي استودیو یې ورته ویجاړ کړه.
چې کله د دولت بدل شو موږ ته ویل چې یاره تاسو باندې د موسیقي بند کړئ کنه غنی منی بنوای بس موږ چې صحیح ده دا یو نیم کال شوډیو کې ما کار کړو صحیح نه ویل ماته چې دغه راز نه ویل یو نیم کال پاس بیا راغله لوی ول چې اره د شوډیو کارم باندې کته کنه سامان مات کړل غي کړل ها کار بارې مر باندې باندې کړه هغه کې بده مال غري زغم پیدا کول هوا باندې شو
ګلروف شوقی او تاج محمد چې د خپل مسلک پرته یې بل کار نه دزده په خبر کې په یو شخصي استودیو کې په لګو پیسو کار کوي. وای کومه ازادي او اسانتیاوي چې په افغانستان کې درلودې اوس نشته.
دلته مې ژوند هغه کیسه نه دی الته خو مونږ شهرت لرلو لکه د هغه نمائنده پته شوی فنکارانو نو دلته مې هغه نشته ژوند نشته چې کوم سہولتونه موجود وو هغه دلته ماته نه دی موجود. هنرمندان په هر ځای کې آزاد خلک دي آزاد فکر خلک دي امن پسند خلک دي د امن پیغام خپروي هر ځای ته دا چاته نقصان نه رسوي هغه خلک دي نو د هغه ته چې یو کارت جوړ شي چې دا فنکار دی فنکار هر ځای کې ورته سنځ جوړ نشي دا واهې لرو دی هر
دا مهال اتیا سلنه صدرغاړي له هیواد وتلي چې له جمهورې څخه یې ډیر پرته له کوم قانوني اسنادو په پاکستان کې ژوند تیروي خو د دوی د ژوند ښه کولو لپاره د طالبانو لخوا کومه پریکړه لا مخې ته نه درغله.
د ګلروف او تاج محمد په شان موسیقارانو او صدرغاړو لپاره دا خبره ډیره ګرانه وي چې خپل اړوند مسلک پریږدي او په خپل وطن کې د ژوند کولو پر ځای کډوالۍ ته اړ شي. موسکا صافی امریکا غږ پیښور.
دا هنرمندان ته د لا بریا په هیله ستاسو لملتیانه هم مننه کوو. دا خبرونه پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیو او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کتلی او لوستلی شي. اوس دری خبرونه پیلیدونکې ده. زما همکار سهرجان عظیمی دلته په استودیو کې را سره ده. سهرجان ستړي مشي په خیر راغلی.
مننه شو سهرجان. سلام به شما، سلام به دوستای بیننده. در نیم ساعت بعدی برنامه خلاصه از گزارش ها و مطالب به روز داریم که به شما تقدیم میکنیم. امیدواریم که با ما باشین تا دقایق اخیر ما را همراهی کنین.